یو ځل بیا له نوریاس نوریت څخه د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لاندې زورو.
د لوګر ولایت چارواکي وایي د ازري ولسوالۍ اړوند سیمه کې د بې پیلوټ الوتکې په برید کې وو وسلوال وژل شوي دي. د افغانستان د ملي اردو چارواکي وایي په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې په اروزګان ولایت کې 1.5 سخت دریزي وسلوال وژل شوي. دا خبره د 215 اتل قول اردو مطبوعاتي دفتر کړې ده. د راپورونو له مخې د پاکستان د قانون وزیر زاهد حامد نن استعفا وکړه او په دې توګه د اسلام پالو مترزینو 42 اونیو رئیس په اسلام آباد کې لارې بندې کړې وې او لمنتي ځواکونو سره په خونړي اخوډب کې ښکیل شوي وو. اصلي غوښتنه پوره شوه. د سوریه د بشري حقوقو د څار بریتانیا میشته ډلوایي په سوریه کې د روسیې د جټ الوتکو په هوایي حملو کې د 21 ماشومانو په ګډون 350 ملکیان وژل شوي دي. د روسیې د امریکا متحده ایالاتونو او بریتانیا ډلې د ارجنټاین د یوې لادرکه شوي اوپتل د موندنې لپاره د پلټنې له عملیاتو سره مرسته کوي. په دغو عملیاتو کې 14 هیوادونه برخه لري. د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس برما او بنګلادیش ته د شپږ ورځني سفر په ترڅ کې نن رانګون ته ورسېد. نوموړی په دې کتنې سره هغه بحران له نږدې ګوري چې په نړۍ کې د کډوالو یو لوی بحران بلل کیږي.
مننه کوم نوریاس نوری دوستانو، تاسو کولی سئ چې دغه خبرونو تفصیل زموږ پر وی پانه هم وګورئ. پاته مو د azadiradio.com یا azadiradio.org. اوس هم د ژمنې سره سم د اونیز پروګرام د خبرې د وخت را ورسېدی. د زهرو کاروان پروګرام خبرې دوت چمتو دی، را سره په ګټه وری.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاد النافع همت او زموږ همکاران د ظاهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سوي یو. د دې اونۍ په خبرونه کې راپور لرو چې وای د هلمند ولایت په سلور ولسوالیو کې د افغان او ناتو د ګډو هوایي بمباری په نتیجه کې د هیروین جوړولو 22 کارخانې ویجاړې سوي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهم پیښو ته راګرځو چې رقیه علیزه وړاندې کوي.
افغان ځواکونو په هلمند ولایت کې د 28 هوایي عملیاتو په ترڅ کې د نشي موادو د تولید ستري کارخانې ویجاړې کړې دي. د هلمند والی ویاند عمر ځواک د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د افغان او ناتو ګډو نظامي ځواکونو په تیرو 15 ورځو کې په موساکالا، دیشو، کجکی او واشیر ولسوالیو کې د هوایی بریدونو په ترڅ کې د نشي موادو د تولید 22 کارخانې بمبارد او لمنځه وړي دي. د یادونې وړ ده چې د چهارشنبه په شپه د بهرامچی په سیمه کې وروستی هوایی برید وشو چې دوی کارخانې ویجاړې او د دولت یوولس وسلوال مخالفین یې ووژل. په دې اړه نور تفصیل به وروسته په یو راپور کې واورئ. د ننګرهار ولایت پولیسو 104 کیلوګرامه چرس نیولې دي. د دې ولایت د امنیه قومندانۍ ویاند حضرت حسین مشرقي وال ازادي رادیو ته وویل دا مواد په دوو بیلابیلو عملیاتو کې د رودات ولسوالۍ په سیمه کې نیول شوې دي.
دا په کورولا موټر کې په ځای شو او غوښتل چې د غنیخیر ولسوالۍ مارکو سیمه ته ولګدوي. دا کشف او ترلاسه کړې دي. په پتو باندې څوک نه نیول شوی، پولیسو اطلاق ته ونه تښتېدلی وو.
دا یادونه ورده چې څمو د مخکې هم د ننګرهار پولیسو 319 کیلوګرام چرس پر رودات ولسوالۍ کې نیولې وو. او د ونی ورستې پیښه ده چې د بغلان ولایت پولیسو د 10 کیلوګرام نشي موادو په تور 3 تنه نیولې دي. د دې ولایت د امنیه قومندانۍ ویان زبی الله شجاع وویل د 3 کسانو 10 کیلوګرام نشي مواد لاندرا بولسوالۍ څخه پولی خمری ته انتقالول چې د دوشي پله په سیمه کې ونیول شو. د خاغلی شجاع په وینا پیښه د څېړلو په حال کې ده چې د څېړنو تر بشپړېدلو وروسته به عدلي او قضایي ادارو ته ولېږل شي.
رقیه علیزی و چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسره لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د هلمند په سلور ولسوالیو کې د افغان او ناتو ځواکونو د هوایي بریدونو په نتیجه کې د هیروینو د 22 کارخانو ویجاړېدل. د یو داسې ماشوم په اړه راپور لرو چې په اته کلنۍ کې په نشو اخته سوی دي. د احتیاط په اړه له ډاکټر نور احمد بیان سره مرکه لرو. د خیال محمد په نوم یو معتاد وایي چې اوس په کور او ټولنه کې هغه پخوانی اعتبار او نیک شهرت نه لري.
داسې چاته درېدلیم چې هغه د هغه خرچه ما باندې و، او موږ ته ودرېدلم چې ما سره پیسې نشته، ته یو سل روپۍ ما ته راکړه.
او د خبرونې په پای کې د پخوا په شان یوه لنډه ډرامه هم لرو.
جمال خدای دې ځواني مرکه، زمان دې سپین سر ته دې هم ونه کتل.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د ولسی جرګې غړي او نظامي کارپوهان د نشي موادو د جوړېدو د کارخانو پر ضد د افغان او امریکایي ځواکونو د ګډو عملیاتو هرکلی کوي. په داسې حال کې چې د ولسی جرګې غړي عبدالجبار قهرمان د نشي موادو د کارخانو د ویجاړولو تر څنګ افغانستان ته د کیمیاوي موادو د قاچاق د مخنیوي غوښتنه کوي. د کورنۍ چارو وزارت پخوانی مرستیال میرزا محمد یارمن بیا د دولت د وسلوالو مخالفینو د مالي سرچینو له منځه وړلو لپاره د نشي موادو د ستورو کارخانو له منځه وړل ضروري ګڼي. د نشي موادو د ستورو کارخانو له منځه وړلو لپاره له یوې اونۍ راهیسې د افغان او ناټو ځواکونو ګډ عملیات دوام لري. په جاړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې عباد الله حنانزی وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت او کابل کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ځواکونو قمانداني وایي په هلمند ولایت کې له یوې اونۍ راهیسې د نشي موادو د سترو کارخانو د ویجاړولو لپاره هوایي عملیات پیل کړي، چې تر اوسه یې په څلورو ولسوالیو کې د نشي موادو د تولید 22 کارخانې ویجاړې کړي دي. په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو استازي عبدالجبار قهرمان د نشي موادو د تولید کارخانو د ویجاړولو لپاره یوازې هوایي بریدونه کافي نه بولي. ښاغلی قهرمان وایي په افغانستان کې د نشي موادو د کښت او تولید له منځه وړلو لپاره باید له ګاونډیو هیوادونو څخه د کیمیاوي موادو د قاچاق مخه ونیول شي. ښاغلی قهرمان زیاتوي چې په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې همکاري ډیره مهمه ده.
نړیوال خپل په مارکیټ کې د دې ته د تقاضا په بندولو باندې کار وکړي، چې هلته تقاضا نه وي دلته خلک کری نه، او که د هغه ځای څخه تیزاب را نیسي دلته بیخي د پروسس مرحلې ته دا شی رسیږي نه.
دې واقعیت ته په پام سره چې نشي مواد د دولت د وسلوالو مخالفینو له مالي سرچینو څخه ګڼل کیږي، امنیتي کارپوهان د هیروینو د تولید د سترو کارخانو د ویجاړولو لپاره د افغان او امریکا د ګډو ځواکونو عملیات ګټور ګڼي. د کورنیو چارو د وزارت پخوانی مرستیال میرزا محمد یارمن د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د دولت وسلوال مخالفان په کال کې د نشي موادو له لارې په لسګونه میلیونه ډالر ترلاسه کوي، چې د عملیاتو پیل کولی شي د مالي سرچینې له منځه یوسي.
مواد مخدر یک اقتصاد جرمی بسیار کلان است، سالانه
نشه ای مواد یو ډیر ستر جرمی اقتصاد دی، او له همدې لارې په کال کې 200 میلیونه ډالر د تروریستانو جیبونو ته ځي. کله چې د دوی پر سترو هدفونو د عملیات تر سره شي، د خپل د دولت او د افغانستان په ګټه ده، ځکه چې د دولت د وسلوالو مخالفینو مهمه سرچینه لمنځه ځي. ضروری ده چې اغیزمن عملیات تر سره شي.
دا په داسې حال کې ده چې د هلمند والی حیات الله حیات په وینا له یوې اونۍ را په دې خوا د افغان او ناټو د ګډو هوایي ځواکونو عملیات پیل شوي او په کجکي، موساکله، واشیر او دیشو ولسوالیو کې دوام لري. د نشي موادو د سترو کارخانو د ویجاړولو لپاره د امریکایي ځواکونو عملیات په داسې حال کې پیلېږي چې له نشي موادو سره د مبارزې وزارت او نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې د نړیوالې ادارې د سروې له مخې د کوکنارو د کښت تر څنګ په 2012 میلادي کال کې د تریاکو تولید هم 9000 ټنو ته رسیدلی.
عباد الله حنانزی و چې په هلمند ولایت کې د ناټو او افغان هوایي ځواکونو د هوایي بریدونو او هیروینو د 22 کارخانو د ویجاړېدو په اړه راپور اوروه. څرنګه چې دا په دې وروستیو څو کلونو کې د هیروینو د کارخانو پر ضد ستر هوایي بریدونه بلل سوي، نو یو لړ غبرګونونه یې هم راپارولی دي. زموږ همکار مرسلین ارسلا په دې اړه په افغانستان کې د ناټو د پخواني مشاور شفیق همدم سره مرکه کړې، او په پیل کې ځینې پوښتلې چې دا هوایي بریدونه څومره موثر دي.
مخدره موادو پر وړاندې چې هر نوع اقدام وشي، زه فکر کوم چې ډېر موثر به وي، ځکه چې دغه مخدره مواد له لارې طالبان خپل 50% مصارف ترلاسه کوي. دا ډېر په موقع موثر دامو چې زه فکر کوم چې دا نه یوازې د مخدره موادو د کمښت، بلکې د افغانستان پر امنیت باندې هم خپل مستقیم تاثیر ولري.
د ملکی تلفاتو په اړه څونه ویره شته؟ د دینه چې د دې کارخونو د هدف ګرځولو پر مهال ملکی تلفات رامنځته شي،
بدون شک چې دغه لابراتوارونه چې په نښه شوي دا د تقریبا د 300 لابراتوارونو له جملې څخه ده چې په ټول افغانستان کې فعالیت لري. دغه سلسله د دې لپاره چې د ملکی وګړو د مرګ جوړ نه مخنیوي وشي په ډیر دقت سره پر مخ پول کیږي او تقریبا په درې مرحلو کې دا عملیاتونه ترسره کیږي. چې هغه لومړنۍ مرحله استخباراتي معلومات دي، دویمه مرحله کې مشترک همغږي ده د افغان امنیتي ځواکونو د ائتلافي ځواکونو ترمنځ، او په پای کې درېمه مرحله کې دقیق عملیاتونه طرح کول ده. لکه څنګه چې موږ تاسو ولیدل چې په دغه تیره په تیر برید کې امریکا متحده ایالات خپل د ډیرو قیمتي پروازونو څخه چې هغه د B-25 او F-22 الوتکې څخه کار اخیسته، چې دا د امریکا متحده ایالاتو د ډیرو قیمتي پروازونو له جملې څخه ده، کولای شي چې نښې یا اهداف په ډیر دقت سره
لمنځوي سي. په افغانستان کې خو تنه کښت کیږي او تولید غیټ له بهره کیمیاوي مواد راول کیږي، څونه ارتيالي د کیږي چې د کیمیاوي موادو له قاچاق سره د سر مبارزه وشي او له بهر افغانستان ته د واردو مخه ونیول شي؟
البته چې دا موضوع هم د نوي ستراتیژي کې په پام کې نیول شوی د امریکا متحده ایالاتو په نوي ستراتیژي کې چې جنیوا سره لپاره ده، د کې مشخصا د اصل د جنایي دلو هم اشاره شوی، هغه هم په افغانستان کې هم په پاکستان کې، په دې معنی چې جنایي شبکو او مافیایي شبکو سره هم مبارزه وکړي. وروستي استخباراتي ارزونې دا ښیي چې په افغانستان کې 14 مافیایي ډلې فعالیت کوي، یوازې 1 مافیایي ګروپونه په هلمند کې فعال دي.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشئی توکو کښت
پیدا کی کی نشئی ماشوم پیدا کی
یو اړ دی کوټه نه
نوځي هیڅ کله هم د کوکنارو بدل نشي
کی مواد سره مبارزه ګړندۍ او لاجې دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 متریوي بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 متریوي بجې له آزادې راډیو نه
درنو اوریدونکو، تاسو له آزادې راډیو څخه د زهور کاروان خبرونه اوري. افغانستان په نړۍ کې د نشي موادو لستورو تولیدونکو هیوادونو څخه دی چې ورځ پر ورځ د محتاجینو شمیر زیاتیږي. په دې محتاجینو کې ماشومان هم شامل دي چې شمیر یې 100,000 ته رسیږي. زموږ همکار مرسلین ارسلا د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د یو داسې محتاج ماشوم د ژوند انځور وړاندې کوي چې له 2 کالو راهیسې نشه کوي. دا ماشوم چې ځان ازادي راډیو ته د خپل اسینو پر ځای مشتاق معرفي کوي، د خپل ترخه ژوند کیسه کوي. دا راپور محمد ایاس تر نه وړاندې کوي.
اندیوالایم پیشکاری میکنن بس ما را بیای پیشکاری که ما خبر نداشتیم که مواد مخدر است.
مشتاق 15 کلن ماشوم ده چې د کابل ښار په یو ښوونځي کې د شپږم ټولګي زده کوونکی و. اوه کاله مخکې د خپلو همزولو لخوا په سګریټو، چرسو او څه موده وروسته په شیشه یا کریستال معتاد سو. مشتاق تر نشې مخکې د زده کړې تر څنګ لګچکار سره شاګرد و. استاد به یې د ورځې 800 افغانۍ مزدوري ورکوله. مشتاق د ښوونځي د لګښتونو سره سره له خپلې کورنۍ سره هم مرسته کوله، خو له نا اهلو همزولو سره ناستې په نشو اخته کړ او هر څه یې له لاسه ورکړل.
په
شپږم ټولګي کې وم چې معتاد شوم. دوه درې ورځې مې له ملګرو سره پوډر وڅکول او 800 افغانۍ مې کار کاوه. په هغو به مې شیشه، پوډر او چرس اخیستل او هغه به مې تر سهاره په کور کې څکول. سهار به خلیفه راته زنګ ووهه چې کار ته راشه. کله چې به له استاد سره کار ته تلم، مازدیګر به مې بیا په هغو روپو پوډر اخیستل.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او د امریکا متحده ایالاتونو له نشئی موادو سره د مبارزې او قانون د تنفیذ ادارې ګډه سروې ښیي چې په دې هیواد کې 100,000 ماشومان عملاً په نشو اخته دي، او د هغو ماشومانو شمیر تر دې هم زیات دی چې په غیر مستقیم ډول د نشئی موادو له امله زیانمن شوي دي. مشتاق هم یو له هغو ماشومانو څخه دی چې په خپل شاوخوا کې د نشئی موادو اسانه پیدا کېدلو او نه اهلو همزولو له لاسه په نشو اخته شوی دی.
یونی م میاشت چې مې شیشه وڅکول، ښوونځی مې پرېښود. هر ځای چې به کېناستم ماشومانو به راباندې غږونه کول چې معتاد یې او زه به شرمېدم. ښوونځی مې پرېښود، یوازې کار ته به تلم او نشه یي مواد به مې څکول. له کورنۍ څخه به مې هم پیسې اخیستې. په کور کې به یې راته ویل تر څو به دا عمل کوي.
له مشتاق څخه مې وپوښتل چې تر معتاد کېدلو وروسته یې څه شی له لاسه ورکړل.
اول که می پودر زدم خو مادرم گفته گفته شیر خدا برات نمی بخشم.
لومړی چې می پودر وڅ کول، مور می راته ویل تر څو چې پودر څ کوي خپلې شیرې نه در بخم. خوانځي می پری خود. هغه انډیوالان چې فوټبال می ورسره کاوه هغه می له لاس اور کړل. یوازې شوم. ملګرو به راباندې خندل، ویل به یې ته پوډری شوی او ما به هم سر ښکته واچوه او روان به شوم.
د ځوانانو او ماشومانو ترمنځ د نشې زیاتوالی د دې لامل سوی چې د عامې روغتیا وزارت د معتادینو د رسمي مرکزونو ترڅنګ په کورونو کې هم د درملنې پروګرام پیل کړي. د دې پروګرام هدف د هغو ماشومانو او ښځو درملنه ده چې د بېوزلۍ له امله د درملنې مرکزونو ته نشي ورتلای.
محمد ایاز ترنکو چې د مشتاق په نوم د یو معتاد ماشوم راپور یې راوراوه.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
په افغانستان کې نږدې 3.5 میلیون خلک په نشو اخته دي، نو له دې امله د افغانانو لپاره د احتیاط پیژندل یوه جدي او مهمه مسله ده. دا چې احتیاط څه ته وایي، څه شی د احتیاط سبب کیږي، څو پړاوونه لري، هر پړاو یې څه نښې نښانې لري او کوم پړاو یې ډېر خطرناک دی. زموږ همکار محمد ایاز ترنک په دې اړه له ډاکټر نور احمد بیان سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې احتیاط څه ته وایي.
احتیاط یو دوامدار او بیا راګرځیدونکې ناروغي ده چې سره د ښکاره اضرارو بیا هم په جبري ډول اخیستل کیږي، دې ته احتیاط وایي.
د دې او د عادت ترمنځ توپیر په څه کې ده؟
احتیاط یو وابستګي یا تکیه کولو ته وایي چې غیر د هغې د استعمال نه یو معتاد شخص ته زندگی روزمره کړنه ډیره سخته وي، علاج یا وی ډول سندروم ته ضرورت لري. او عادت ها حالت عبارت دی چې احتیاط په شان دا جبري نه وي، ولی رواني په لحاظ باندې به اخیستل کیږي. مثال تمباکو شو، چای شو، زموږ په ټولنه کې عام کولای شي چې سړی عادت خپله غیر د تداوی یا د بستر نه ترکی په یو تصمیم سره.
دغه احتیاط پر څو ډوله ده؟
احتیاط خو په دوه ډوله دی. په عموما یو احتیاط رواني دی، یو احتیاط جسمي دی. جسمی مثلا په وینه کې دغه مواد ګډیږي یا د خمارې حالت چې په مریض باندې راځي، هر مواد استعمالوي دغه ویډرول سندروم ته ضرورت لري. چې جسمی معتاد وي دا هم سره په څنګ کې رواني احتیاط هم لري، ځکه چې د دوی ذهن پوره درک نشي کولای، حافظه کار نه کوي، دوی په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، حتی په تداوی باندې، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
پروانی لحاظ باندې د احتیاط عوامل څه دي؟
د احتیاط عوامل په دوه ډول دي، یو ظاهری ورتوي او بل باطینی. ظاهری کې خو موږ تاسو ټول پوهیږو چې جنگونه دي، د نشې توکو پراخ شتون دی، بیکاری ده، ضعیف اقتصاد دی، د مور او پلار رګ دي توپ دی، کورنۍ تاوتریخواله دی، جنگونه دي، د همزول فشار وي، بالخصوص په ساده الفاظ کې خلکو ته پاره کې راغلي. او رواني لحاظ هم کمزوري اراده لري، په ځان باندې متکی نه وي، اعتماد نه لري، هم د مواد ته مخه کوي. یو شخص ته هغه آگاهی اورنس چې ورتوي هغه باندې پوي نه وي، نو بیا رواني لحاظ دوی هغه مواد ته مخه کوي. د خوب لپاره مثلا اس اوریدل وی چې را د سټابلیټ د خوب شته دی، اگاهی د ازرار مواد مخدر نه دوی خبر نه وي چې دا وابستګی لري او دا قرباني دوچار کیږي.
آیا هر ډول احتیاط انسان ته زیان لري؟
بله صاحب، هر ډول احتیاط انسان ته ضرر لري، ځکه د خلینې نیولې، د غاخونې نیولې، تر د بولی او تناسلي سیستم پورې مثلا میکروبونو ته زمينه مساعد کوي، په جګر کې په استقلاب رسیږي، دا په ګردو کې، دا ټول حياتي عضو چې د انسان دي د ضرر او د تاثیر لاندې راولي.
د غو مواد په اړه کراته معلومات کلیشي احتیاط رامنځته کوي، هغه کوم مواد دي؟
چارس دي، هیروین دي، تاریاک دي، کریستال د شیشه چورتوي، موروفین دي، ځنې ټابلیټونه دي چې دغه په دواخانو کې په خپل سره خلک یې اخلي، مثلا د انټي ډیپریسانټ ته مخکې د خوب راوړون کې دواګانې دي، دیزیپم شو، الپرازولم شو، تریمادول دي، سوسیګان پچکاری په نامه باندې چې ځینې ځوانان حتی مالې دلی چې باغې موتاد دي، هغه ځان ته وایي ټابلیټ کار پیدا شوی دي. خو همدغه بایس کې چې احتیاط رامنځته کوي.
د احتیاط پړاونه کوم دي؟
احتیاط خو په عموما درې پړاوونه لري. چاول پړاوي تجربه په شکل یا تفریحي شکل باندې انسان احتیاط ته مخه کوي، مثلا تفریح په شکل اوسي او عادت. دوهم پړاوي مقرر ډول دی یا روزمره اخیستل دي چې هغه وابستګي قرباني لري دوچار نه وي. درې می جبري دی، کریوینګ ورته په انګلیسي کې جبري، یعنی دا معنی چې نشي کولای غیر دغه خپل روزمره کارونه یا ژوندۍ مخته وي چې هغه بیا خپل ټایم او وخت لري او خماري حالت لري او د نشي حالت.
یو څوک څنګه او پويږي چې دغه سړی معتاد ده؟
معتاد شخص په خپل روزمره کړنو کې دروغ وای، غیر حاضری کوي، کدی په دفتر کې وظیفه لري، کدی مکتب ته ځي شاګرد وي، کدی محصل د پانتون وي، خپل درسونو سره علاقه کمیږي، نا وخت د شپې کور ته راځي، سترګې پړسېدلې وي، سترګې سرې وي، حفظ الصحه یې صحیح نه وي، جامې شکېدلې وي، سوری وي، یو رقم بوی د وجود نه د مواد مخدرو احساسېږي، زیات وخت په تشناب کې تیروي، د خلکو نه لرې کېني، تشویش خفګان باندې اخته وي.
ایا کوم ځانګړي معاینات وجود لري چې دغه په مټ موږ وکړای شو چې احتیاط تشخیص کو چې دغه کس په کومه نشه باندې موتاد؟
غیر د دغه نشه دانه خلامه منګو خو دی او متاد راځي و چې زه په هیڅ مواد اختنه یم، ظاهري لباس هم جوړ وي، فزیکی حالت هم خوي، رواني حالت هم خوي، مثلا کور کې ور باندې فامیل مشکوک وي، نو بیا منګه دا یو لابراتوار ته معاینې د پاره ورقه ورکو، حالت معلومیږي، هم په یورین کې چې دا ادرار ورته وي او په وینه کې د دوی دغه مواد معلومیږي، ولی مقدار یې معلومیږي.
د احتیاط په اړه مو د ډاکټر نور احمد بیان مرکه اوریده او اوس هم له احتیاط څخه د محتاجینو نړۍ ته سر ورسته کوو. خیال محمد په کابل ښار کې ټیکسی چلاوه چې د یو ملګري لخوا په نشو اخته سو او له درې کالو راهیسې پوډر څکوي. دی وایي چې اوس د ملګرو ترمنځ هغه پخوانی ګرانښت او اعتبار نه لري. دا چې د نور څه له لاسه ورکړي دا به خپله د له خولې واورو.
زما نوم خیال محمد دی، زه یم د کابل د ولایت. عمر مې تقریبا 18 کال دی، زده کړې مې مکتب خلاص کړې دي. اوله ورځ مې تریاک نه شروع کړ، بل اخر آسته آسته تریاک ما باندې تاثیر نه کول، مجبور شوم چې دا غمو ټول نشه مې درې کاله کې ټول د کابل ښار ډک دي، هر چیرته چلا شي ام پوډر دي او نشان دي، هر شی پیدا کیږي، پیسې چې ورکې کور شاته د راوړي، ما چې د شپې نیمه شپه مې کور ته راتلو بس ما مور مې ډېر تشویش کول چې دا وخت درا تک نه دي، ته چیرته یې، چا سره ګرځې، څه کوي، دا کار دې سم نه دي، مور خو مور دي، مور په هر څه پاتې پیږي، او مور مې بیچاره ډېر تشویش کوه، ژړلې دي راته، دسترخوان کې ډوډۍ ورکې وي، داسې یو بې برکته شی دی، داسې چاته درېدلی یم چې هغه دغه خرچه ما باندې وو، او مې ته ودرېدلم چې ما سره پیسې نشته، ته یو سل روپۍ ماته راکړه. هغه راته وخندل چې څه وایې څه وشوې، څومره پیسې در سره یې، هغه مصرفېږي، زر، دوه زره، درې زره، هر څومره چې در سره یې ټولې مصرفېږي، په هر څه کې تغییرات راوړي، په هډوکې کې، په مغز کې. بس پخوا زه داسې ورزشکار سړی وم، تقریبا درې کاله ما ورزش کړی دی، او داسې وشوم چې هلک مې ډېر خراب و، رښتیا زلا مې تور دي، نو بس دي چې د جمعې شپه بعضې ما د ماما زوی و د تره زوی و د مونږ کور ته راغلل، مونږ به هغې کور ته راغلل. زه داسې وشوم چې ما د ماما زوی واده وشو، زه په هغه کې نه یم لاړ، همداسې په مړی کې، په ژوندی کې، په هیڅ شی کې زه خبر نه وم. زما په نظر نشه ډېر بد یو شی دی، خماری په حالت کې سړی داسې لکه مړ لار باندې نشه ګرځېدلی، ډېر انډیوالان مې درلوده، خو په د آخر کې ټور لا باندې پوه شو چې دا سړی عملي شوی دی، انډیوالان هم دومره ماته امنیت نه راکوه. مهم شای چې دې اعتبار دې سړی چې یو وری اعتبار دلاسه ورکي، ټول ژوند دلاسه شي. پوډر داسې یو شی دی چې سړی یو وری پوډري شي، انډیوال دوست څه کوي، کورنۍ په چا باندې اعتبار نه کوي، کور شته، مور شته، کورنۍ شته، هر څه شته، خو چې هغه اعتبار کې مې وخت مخکې درلوده اوس نشته. په کور کې موټر رانه واخسته، پیسې رانه واخسته، چه راته پاتې نه شو، نو ژوند دې رادم تباه کړ، ستړی شوم د دې ژوند. سړی چې خمار شي په هیڅ شی باندې دریغ نه کوي، وړه چې هلته مړی سړی ته پیسې ورکي، کفن راوړه، کفن پیسې د پوډر اسکي.
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو دا دی ورو ورو د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخې تر نږدې سو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا څه ده چې د صفیه په نوم یو کلیوال سپینسارې شزه د علاج لپاره هندستان ته روانېږي، خو په هوایي ډګر کې پولیس د هغې بکس ګوري او وروسته یې بندي کوي. دا چې د هغې په بکس کې څه دي او پولیس ولې بندي کړه، دا به په ډرامه کې واورو.
اوهو، دلمر لکو میخوارا و خود جمال ده خدای را ولی
دیمه ده خدر ولی. السلام علیکم، تروری چنگه خیلی؟
والیکم سلام، ترانزدیشه چه ده تندهی ده کل کم ازویه
جوانده واسه تروری،
تر ازا ده توشک بنده کینم.
سعی دل ده تروری منه ناخر سی.
جمال ازویا، پا دی بکس کی چی شیدی؟
دی دی بکس کی سبا روز تا در تا وکم، اول تخپلا کی سرا تا وکا، وای چی لخیر سرا هندوستان تا روانه ای؟
هو زویا، هندوستان تا زم لخیر سرا.
خیریت خوبایی، هندوستان کی چکه؟ لکا چی میلی تا زی ها؟
دی غم میلا می دی سی زویا، پا دی سپین سر میلا چکوام، ناروغایم.
نوال تا پا هندوستان کی با چوک در سرا ای؟
تو خو خبریه چه انوار زوی می په هندوستان که محصل دی.
ها نو پلار کی بس سوک در سره ملګری
دلار ملګری نه لارم خدای می مال دی
بس خاله جان خدای دې په خیر ورسوا ان شاء الله جالت د علاج کیږي خا درته واجر تاری ټیکټ دکړا وکنه
نه ټیکټ سبا ته ل خیر کوم
بس خاله جان ټیکټ دې په ماشو
نه زویا ټیکټ ز په خپل اخلم پیسې لرم
پیسې د لزان سره وساته د علاج لپاره زی دا سه نه چې کم خرچ شي اوس درته وای چې دا سه خک لک بکس د سفر د لپاره پیدا کړه وکنه
هو پیدا کړای می دی نورې لورې
بلې مورچانې
لورې تا غزما د سفر بکس راوړه
سم ده مورچانې دا دې راوړم
خلجان ان شاء الله چې د علاج تر څنګ به د ښه ساتم تیر شي هندستان خدي میلې زای ده
میلا په بلا و هم مقصد سي جوړ اسم
ها دا دې مورې بکس می راوړه
وې ترور هندستان تم دغه بکس در سره وړي
ولی خان دی پا دی بکس سسوی دی
دا بکس دو دوم را لری سفر ول نده تراوهی میدان با دی رسیدون را مخ کش که دلی خارجی سفر خود دیر کلک بکس خوردی
نوزه چه خبر آوام تر دی مخ که خود زکم خارش تا نوام کللی
خیر روز غم مکوا داده ما بکس در تراوه ده خپل طول کالی دی پا کیوا چوا خو کلا چه لاغی خوارازی نو دا غسی و خک کلک بکس زانتا پیدا که تو دریگا ز بکس در تخلاص کم دا دا ر تورته وګوره دا باکس هم خکلک دی او هم غټ دی
په دې باکس کې دا کالی دی چا دی
په هندستان کې زما یو انډیوال دی کله چې هلته ورسېدې دی به مخکې لاوایي میدان ته راغلی دا باکس به هغه ته ورکې هغه هلک خپل موټر هم لري او ښه بل ادم دی په خپل موټر کې به د هوټل ته هم بیا ورسئ
دا خو ډېره ښه خبره ده زویا زه هلته نابلدم یم او زما زوی هم نوی هندستان ته تللی دی
ترورې هر څه به خدای اسانه کړي خا خپل وړوکی بکس دی په دې بکس کې کیدا الته چې ورسېدې خپل وړوکی بکس دی واخله او دا بکس بس مان دیوال ته ورکی
خیر یو سې زویا خدای دې جنتی ک چې زما کار دی اسانه ک بیرو بار دی دا میدان آوائی که
اجانهی بکس را که چه تلاشی کم
سمده تو درگه چه زه بکس خلاص کم
نه نه خلاص اول نغواری پرده پتای که دا ماشین خپلا تلاشی کوی
سمده داده که میخود
تا دی پتی ها غصر تاور شا چه بکس دی تلاشی شو وای خلا
سمده ورزم
اجانهی تصبر دی خوارا شا دا بکس تا خپل دی؟
هو زما دی ولی
تا پا دی سپین سر قاچاق کوی ها؟
زپوی نسوم دی چیش قاچاق؟
قماندان صاحب
نازو جان وای چه خبره ده؟
پا دی بکس که ایروین دی دا دی تایی بگورا؟
بکس دی چا ده؟
دی بودهی دی چی تا مخامخ ولاره ده؟
خا بودهی تا هم دی ایروینو قاچاق کوی ها؟
کماندان صاحب دا بکس ما تا بل چه را کرده زه نه یم خبره چې په دې کې هیروین پټ کړی دی
اوس دا خبرې پرېږده دا به وروسته معلومه شي چې هیروین د ستا دي که او د بل چا دي نازو
بلې قمندان صاحب
د بوډۍ لاسونه ولچکه او د تقی کوټې ته یې بوزه زه هم در ځمه درپسې
سمه ده دا دی قمندان صاحب
خدای جماله خدای دې ځواني مرکه زما دې سپین سر ته دې هم ونه کتل دومره ناروا هلک وې ما چې ویل ته ما سره مرسته کوې تا خو زما په بکس کې هیروین پټ کړی و خدایا خدای دې مخه دوه خدای دې ځواني مرګ کا
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو د خدای په امان
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر وله ازادي راډیو واورئ.